ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه برید کوونکي وژلې دي. نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیانن په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې پر محبس برید لسو بریدګرو د په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او په جرمنی کې د جرمنی په شمالي ایالت کې لسګونو زره زده کوونکي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال بیرته شونځي ته روان شول. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې پر محبس او څیرمه ودانۍ ډلهیز برید له نږدې 6 ساعته جګړې وروسته پای ته ورسید. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیانن په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې دا برید لسو بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلی دی. دی زیاتوي
د مورد تلفات ملکي قرار
د یوای ملکیانو څخه 15 تنه وژل سوي، یو تن زندان ساتونکی وژل سوي. د بریدګرو پر وړاندې مقاومت یو سرتیری وژل سوي او همدارنګه 10 تنه بریدګر وژل سوي دي. هغه د زندانیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د ننګرهار د والي ویاند ویلي وو شاوخوا 9 تنه چې ملکیان، سرتیري او بندیان پکې شامل دي په دې برید کې وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. جنرال یاسین زیا تایید کړ چې یو شمیر بندیان نادرکه دي چې د لټون عملیات روان دي، خو نوموړي دقیق شمیر ونه شو. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لوی جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به د 1998 کال د غوی میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اوسنۍ مشورتي لوی جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د ازادي واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیه لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. تاسیز مجرغله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا وایرس تخپرېدو اندېښنې زیاتې سوي، نن د اگست په 3 نیټه د جرمني په شمالي ایالت کې لسګونو زره زده کوونکي بیرته شونځي ته روان شول. میکلنبورګ ورپومن د جرمني له 14 ایالتونو لومړی دی چې د مارچ میاشتې راهیسې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته یې شونځي پرانیستي. د جرمني د روغتیا وزیر ین سپان اعلان کړی چې د کووید 19 له خطر سره له مخامخ هیوادونو څخه جرمني ته ورتلونکي مسافر باید د کووید 19 معاینات وکړي. د اګست په لومړۍ نیټه په برلین کې د کورونا وایرس په خاطر د بندیزونو پر وړاندې لاریونونه وسول. پولیسو ویلي په دغو لاریونو کې 12,000 کسانو ګډون کړی و. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونو ته ورسید. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی شمیر ثبت شوی دی. ډاکټر ډیبورا بیرکس ویلي هغه څه چې نن دوی ګوري تیره میاشت او اپریل مارچ او اپریل میاشتو طبقاتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 680,000 کسان مړه سوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په منسک کې د پارلمان فوق العاده غونډه ورغوښتې ده. لوکاشینکا دا اقدام څو ورځې مخکې له هغه کړی چې ټاکل سوی ده د اګست میاشتې په 9 نیټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسي. لوکاشینکا هڅه کوي چې یو ځل بیا دغه انتخابات وګټي. دی له 1994 کال راهیسې په بیلاروس کې قدرت په لاس کې لري. د لوکاشینکا ویاندی ناتالی اسمانت د اګست په 2 نیټه پرون وویل چې لوکاشینکا به د چهارشنبې په ورځ د اګست په څلورمه نیټه پارلمان ته وینا وکړي. تیره اونۍ سیاسي مخالفانو د لوکاشینکا پر یوه لسیزه واکمنۍ انتقادونه کړي دي. او دوه امریکایي ستور مزلي ډاګ هورلي او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یکشنبې په ورځ مځکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلي سره د دې ماموریت بشپړه کول یوه لویه لاسته راوړنه بولي.
We're both super proud to have been just a small part of the team.
د یو موږ ډیر ویاړ کوو چې د یو کوچنی ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحلو ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا د ظرفیت انده ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بنکن د می میاشتې په 1 نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسیدلی و. فضا ته د بنکن او هورلی په لیږلو سره د میلیاردر الن ماسک فضایي اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یې 25. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه یې 1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه یې 22. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه یې 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه یې 25.
له ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او خبرې اترې خبرو. افغان امنیتی چارواکی وایي د ننګرهار پر عمومي محبس برید کوونکي ټول وژلې دي. له سیمې څخه د پیښې پوره جزئیات درکوو.
پرون ماسپښین نه چې جنګ نښتې دی، زموږ شیشې ټولې ماتې شوې، ماشومان هم خدای پاک وساتل، تش شورې شو د جامو. دا مردکې وګورده، هغه حجرې شي، هغه مې حجرې دلته ولګېده.
ویل کېږي چې یو شمېر بندیان د نښتې پر مهال تښتېدلي دي. آیا دا حمله په رښتیا داعش کړې ده؟ په دې اړه د یو شنونکي نظر پوښتو. که څه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند پای ته رسېدو یا تمدید په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې طالبانو 30 ځلې اوربند مات کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې دوه امریکایي ستورمزلي له نړیوال فضایي تمځای څخه د سپیس اکس په کپسول کې ځمکې ته راستانه شول. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو، نن مو د ورځې په جریان کې د جلال آباد د حمله په اړه جزئیات اوریدل. اوس امنیتي چارواکي وایي چې پر دې محبس برید کوونکي ټول وژل شوي دي. دا برید تقریبا 4 ساعته مخکې له دې شیبې پیل شو او په ترڅ کې وسلوال د ننګرهار عمومي محبس ته ننوتلي وو او همداراز څو نور کسان په یوه مخامخ ودانۍ کې ځای پر ځای شوي وو. په دې حمله کې تر ډیره ملکي تلفاتو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په مستقیمه اړیکه را سره دی. زیرمل صاحب د پیښې جزئیات څه دي ورستی؟
تکل سے تاسو اوریدونکو ته سلام. تاسو خبرې کوم قرار کړه پیښې د ځای مدرا وته په حال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل یو ساعتونو نه وروسته د لس وسلوالو په وژلو سره دغه سیمه پاک کړي. د پیښې په کامل جزئیات هغه ډول چې اوریدونکي په جیران کې اوسي، پرون شپږ نیم بجې د حکومت مخالف لس داعش وسلوال د نګرار امنیتي البته د نګرار محبس ته ننوتل او مخامخ یوې بلې ودانۍ کې ځای پر ځای شول او جګړه پیل شوه. د افغانستان لوی درستیز رسنیو ته خبري کانفرنس کې چې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک په لایف بانه باندې خپور شو، وویل چې لس وسلوالو په دې برید کې ګډون کړی و او د افغانستان د امنیتي ځواکونو جامې یې پتن کړې وې او موږ وتوانېدو چې هم د محبس کې او هم مخامخ د شرق په نامه کومه شپږ پوړیزه ودانۍ چې ده په هغوی کې دوی له منځه ویسو، او بې له دې چې زمونږ یو امنیتي سرتېري ته البته دوی تایید کړي چې یوازې یو امنیتي سرتېری پر شوی دی او کاملا د دغه کومې ودانۍ کې چې وسلوال ځای په ځای شوي او د دې خلکو ته کوم زیان ورسیږي دا خلک مقابلا وژغورل شول. دا نه مابس دا نه او یوازې پرون چې کوم چاودنه شوې ده تکل خط د تلفات په اړه باندې د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف د امنیه قمانه نیمل نیازي البته چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې درویش ملکیان وصل شوي دي، اته څلوېښت تنه نور ټپیان دي او پیښه نوره کاملا پای ته رسېدلې ده. سیمه دوی هم تشکیه کړې ده، موږ هم ولیدل چې سیمه تاسیه شوه. تکل تر زه بعد د محبس دننه چې زه وتوانېدم د یو شمېر نورو خبریالانو سره دننه ولاړ شم د پیښې د وروسته وخت البته ملګرتیاو کې بلاس وکړی اورېدونکو ته تشریح کړم چې د وسلوال لومړی یو هموی د مخامخ د محبس سره الوزوي، بیا د محبس نه تر کوم ځای چې د بندیانو بلاکونه دي دوه نیم دوه کیلومتره مسافه ده د دې لارې نه نه دي تللي، بلکې د یو بل لارې نه مستقیمن هلته یې انفجار کړی دی چې د غرب دروازه ده، د غرب د محبس را دننه کېږي. جګړه نه خري بلاخره شپږ وسلوال همهغلته جسدونه به هم هملته موږ ولیدل پراته وو، دوی توانېږي چې زندانونه خلاص کړي. البته دغه بلاکونه چې وو او زندانیانو ته وایي چې دوی ولاړ شي، وو یو شمېر زندانیان بېرته نیول شوي دي. دقیقا کاملا ارقام دوی وایي چې موږ یو زر او پنځلس یو زر اوولس زندانیان بېرته نیولي، اوولس نیم اوولس سوونه پورته زندانیان دلته بندیان وو. خلک وایي چې کامل عیني شاهدان او چې په زندان کې ما له زندانیانو سره خبرې وکړې، وایي چې زندان نه ډېر شمېر زندانیان نور هم تښتېدلي دي او په زندان کې دننه بلاکونو ته موږ ته دننه د ننوتو اجازه را نه کړل شوه، ځکه چې د هغوی دروازې کاملا توی دي او څو دغسې لنډ لنډ هغه سیمې غوندې سیمدار غوندې ځایونه دي چې کولی شي فقط یوازې د زندانیان چې هلته ولاړو مخونه یې وګوري، نور دننه اجازه نه ورکول کېده چې خبریالان دننه ولاړ شي. زندان د هغه بلاکونو ته موږ ته اجازه را نه کول شوه. نور د تلفاتو په اړه باندې او د سیمې د تصفیې په اړه باندې د امنیتي ځواکونو او زموږ د سترګو لیدلی حال همدغه دی چې پیښه کاملا پای ته رسېدلې ده او اوس وضعیت په ښار کې عادي دی.
ډېره زیاته مننه امید ظهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه پر عمومي محبس د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حملې وروستي جزئیات راکول. دا حمله تقریبا څلورویشت ساعته مخکې پیل شوه او شیبه مخکې پای ته ورسېده. دا شیبه په دې اړه د نور بحث لپاره خپلواک خبریال سمی یوسفزای په مستقیمه اړیکه را سره دی. ویل کیږي چې د دې وسلوالې حملې پر مهال لسګونه زندانیان هم له محبس نه په تیښته بریالي شوي او په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې یو شمیر تښتېدلي بندیان بیرته نیول شوي دي. یوسفزای صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په دې زندان کې کوم بندیان ساتل کېدل؟ یوسفزای صاحب، موږ ستاسو آواز تقریبا هیڅ نه اورو، که موږ لږ خپل موقعیت بدل کړو موږ به تاسو سره ښه خبرې وکړای شو. خپلواک خبریال سمی یوسفزای په د ټلیفون په لیکه را سره و. له بده مرغه زموږ ټلیفوني اړیکه له دوی سره ډیره ښه نه وه او همدغه نیمګړې اړیکه هم پرې شوه. په هر صورت هڅه به وکړو چې د خپرونې په دوام کې یو ځل بیا سمی یوسفزی ته ورشو. خو دا شیبه د ننګرهار مرستیاله والی حبیبه کاکړ د ټلیفون په مستقیمه لیکه له جلال آباد ښار نه را سره ده. مېرمن کاکړ، د پیښې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
اول خو تاسو ته سلامونه مې کړي او تاسو له طریقه تاسو د رادیو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم راځم پښتنه ته شپږو پنځه سلوخ دقیقې چې د مارس په عمومي دروازه کې موټر بم وشو هغې نه وروسته بیا تقریبا د پنځه ویشت په تعداد انتحاري او انفجاري د څه داخل د مابس ته او د شرق پلازا په نوم باندې مابس ته مخامخ پلازا وه چې هلته په پنځم منزل کې انتحاري او انفجاري ځای پر ځای شوي وو او جنګ شروع شو. نو په دې وخت کې د مابس شاته دیوال هم انفجاري مواد ورته ایښودل شوي وو او بندیان وتي. او من په ننګرهار مابس کې 1903 نوي بندیان درلودل چې په دې کې زر نفرو فرار کړی وو چې هغه هم بېرته د امنیتي ارګانونو له خوا نه نیول شوي دي راوړل شوي دي. موږ په دې پېښه کې تر دې دمه د 16 نه تر 22 شهیدان لرو او تقریبا شپږ څلوېښت شاوخوا کې موږ
بله میرمن کاکړ او به د زندانیانو په اړه کرا ته وایي چې دا زندانیان تر ډیره پورې دا جنایي بندیان وو او ک د طالبانو او د داعش ډلې غړي په دې محبس کې ساتل کېدل.
من په محبس کې د مختلفو جرمونو خلق ساتل شوی وو هغه کې جنایي جرمونه او ک طالبو ک داعش وو ک اختطافچیان و که ترورستان و که قاتلین و پتوله که ده مختلف و جرمون و افراد و شد پا مابس که و خزینه مابسین و پشمول بانده. خب پا دی که بیا زن نفر روی فرار کنه و اغا بیرت رانیول شوی دی.
یعنی ده امکان شتا چه ده داعش دل غری ده حمله پر محل زندان تختی دلی وی؟
شاید ځکه دا خو ناڅافي حمله نه وه ته نو مخکې نه تدابیر نیول شوي وو دا مو ساده خبره هم نه وه دا څلېرویشت ساعته تقریبا نیمګه وو دا شهیدان وو دا زخمیان وو
او د طالبانو بندیان
ملکی وګړي مو
د طالبانو بندیان معلومات شته چې په تختیدلو کې وو
خبرو کول چې موږ د مختلفو جرمونو خلق په مابس کې درلودل.
بله میرمن کاکړ داسې خو ظاهرا
هغه کې اختطافچی او هغه کې طالب او هغه کې داعش او هغه کې نور بندیانو.
بله مننه میرمن کاکړ. مخکې
کټګوري خلق په مابس کې وو
د افغانستان حکومت او حتی ولسمشر ننګرهار ته سفر وکړ او اعلان یې وکړ چې داعش ډله نور نو په ټول افغانستان کې نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په افغانستان کې نور نو جرړې استل شوې دي. فکر کوي چې دا حمله به داعش ډلې په رښتیا کړی وي او که رښتیا داعش ډلې کړی وي نو بیا هغه ادعا د افغان چارواکو چې وایي چې د داعش ډلې بېخو بنیادې استلی دغه په اړه دا څه یعنی تاسو غواړو چې ستاسو نظر په دې کې واخلو؟
نو دا خو دښمن دی د مختلفو تاکتیکونو نه استفاده کوي. هر څه چې د ننګرهار په داخل کې وو داعش ډلې وي هغه ختم شوی وي کېدای شي دا تازه دانې ډلې د نورو ځایونو نه راغلي پلان شوي او دلته یې حمله وکړله.
بله او فکر کوئ چې دا حمله به د ننګرهار پر عمومي امنیتي وضعیت باندې ناوړه اغېز وکړي؟
دا ناځوان مردانه حمله وه. زمونږ ډېر ملکي مابوسین او نظامیان یې شهیدان کړه. حتما به په ذهنونو باندې بد تاثیر لري او کوي. خو د افغانستان با غیره او با شهامت ولس بیا هم دې قربانۍ ته تیار ده د خپل ولس نه د خپلو خلکو نه د خپل وطن نه دفاع کوي. ټول عمر دا وطن د وینو په تویولو او د سر په قربانیو ساتل شوی ده. دا اوله او اخره حمله نه ده. ننګرهار د ډېرو پیښو شاهد دی.
موږ
د مصروفیت پیښه وه د ماجرینو پیښه وه سب د چلډرن دفتر پیښه وه همداسې وړې غټې نورې حملې او انفجار او انتحار په ننګرهار کې ډېر شوي دي او لا هم کېږي.
ډېره زیاته مننه د ننګرهار د والی مرستیاله حبیبه کاکر و چې د ننګرهار پر عمومي محبس د تیرو څلورویشتو ساعتونو حمله په اړه جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د اختر په تیرو دریو ورځو کې 38 ځلې اوربند نقص کړی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د عرفې په ورځ یوه ورځ له اختر نه مخکې اعلان شوی و. د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
د لوی اختر په دریو ورځو کې د افغان پوځیانو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند لا هم د دې اوربند غزیدو پای ته رسیدو په اړه دواړو خواوو په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو دغه درې ورځې اوربند 38 ځله نقص کړی دی. د دې وزارت ویان طارق آرین د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان در جریان سر و زیدادها مرتکب 38 مورد نقض آتش بس شدند.
دوی طالبانو د اختر په دریو ورځو کې 38 ځله اوربند نقض کړی او د بریدونو، ماین چاودونو، وژنو او اختطاف په ترڅ کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده، چې په دې کې 40 کسه ملکی وګړي شهیدان شوي او 40 نور ټپیان دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبانو د اوربند ټول شرایط نقض کړي دي. ولسمشر مانی هم وی افغان حکومت د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دی، خو طالبان دي چې اوربند نقص کړی دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقی په کابل کې د وی خبري ناست پر محل کڅ هم په څرګند ډول ونه ویل چې د لوی اختر اوربند به وغځي کنه، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سولې لپاره ژمن دی او د اوربند دوام د افغانانو غوښتنه ده. خاغلی صدیقی ویل طالبان د اوربند وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره د حاضر شي، لدې پرته بل لاره نشته. د نوموړي په خبره افغان حکومت د سولې پر وړاندې ټول خنډونه لري کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې د اوربند د ټینګېدو سره بیا هم ملکی کسان خوندي نه دي او افغان حکومت ادعا کوي چې طالبانو 38 ځله اوربند نقص کړی. د دې ډول حالاتو تحلیل د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت اعظمي داسې کوي.
دا ګروپ په خپل ټول ادا او مانی سرفیسات کنټرول درلودل یو ناممکنه خبره ده. ځینې عملات چې کم شوي دي په دا درې ورځ د اوربند کې، هغه داسې عملات دي چې د سړک د غاړې ماینو چې مخکې نه مخکې داسې ویلی د اوربند نه سرغړونه. زه فکر کوم زه په دې باور یم چې په طالبانو کې داسې افراد شته چې د طالبانو د مشرتابه ټول فرمانونه یا اوامر نه مني.
د خغلی اعظمي په خبره کې هر ځل اوربند کیږي باید دغه اوربند دواړو خواوو د بې طرفه کمیسیون له لارې وڅارل شي. دا څلورم ځل دی چې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ په اخترونو کې اوربند کیږي. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دایمي اوربند لپاره اړتیا ده د دواړو طرفونو لخوا د توندو څرګندونو نه ډډه وشي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د باور یو مطمئنه فضا رامنځته کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سمبال شوي دي چې د انټرنیټ له لارې د دې ولایت زده کوونکي او ښوونکي د هیواد د نورو ولایتونو د ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خپلې تجربې شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له کبله ښوونځي رخصت دي. اجمل آریان د دې موضوع تفصیل اوروي.
که څه هم کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او ډیر ځله د نامنویو شاهد وي، خو له دې سره سره په دغه ولایت کې د تعلیم د ښه والي لپاره هڅې کیږي. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت 22 ښوونځي په انټرنیټ نښلول شوي او دغه شان د سولري برېښنا د دستګاو د نصبولو چارې هم روانې دي. د نوموړي ولایت یو شمېر زده کوونکي د پوهنې ریاست له دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې په کمپیوټر او انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول له دوی سره مرسته کوي چې تازه او اضافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه ولایت د شیرخان د لیسې د 11م ټولګي زده کوونکي 10 کلن مسور رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خاص ډول د منګا په ټولګي کې انټرنیټ نو مشکلات سم موجود دي. اوس د منګا مکتب کې انټرنیټ وصلېږي. منګا د انټرنیټ طریقې کولای شي خپل درسونه زده کړي او نور معلومات له انټرنیټ نه په ښه توګه واخلو. دا ډېر یو ښه اقدام دی. منګا دې اقدام نه دولت څخه هرکلی کوي.
په ورته مهال کې د کندز د پوهنې رئیس نجیب الله ساقی وایي د کندز 22 ښوونځي چې په انټرنیټ او لمریزې برېښنا سنبالېږي 10 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چې د افغانستان حکومت او دغه راز د سلام مخابراتي شبکې له لوري ورکول کېږي.
مکاتب حوزې شهر، تعداد مکاتب ولسوالۍ
په دې بهیر کې د مرکز یو شمېر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سنبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمېر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي. د کندز د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې په انټرنیټ د یو شمېر ښوونځیو د نښلولو خبرې کوي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د کرونا وایرس له امله ښوونځي بند دي. په دغه ولایت کې 600 ښوونځي موجود دي او ټول د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او یوازې 6 کال څخه بند 600 تنه زده کوونکو له دې ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه چې په دې شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. اجمل اریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیواله موضوع د دې خبری مجلې وروستی راپور دی. له هغه وروسته زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم او زما همکار سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو لومړی دا راپور: له نړیوال فضایي تمځید څخه دوه امریکایي ستورمزلي د سپیس اکس کمپنۍ په ډراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
دا لومړی وردی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کېدونکې فضایي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضایي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول وار دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راکښته کیږي. وروستی وار په 1995 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد د اپولو سایوز په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راکښته سوی وو. نږدې له یوې لسیزې د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځای ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوز راکټونو متکی وو. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځای ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 میلادي کال کې ودرول شول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس اکس کمپنۍ د فالکون 9 توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي ډاګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځای ته د مې پر 1 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې وو. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي یې لیږدول له نړیوال فضایي تمځای څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت 13 شپه 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راکښته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
Half of the SpaceX and NASA teams, welcome back.
پرون د ستورمزلو د راستنېدو په مناسبت د تکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شراغلاست مراسم و چې د SpaceX کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغه مراسم ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل:
There's something special about having that capability.
د دې ظرفیت لرل چې خپل ستورمزلي فضا ته وتغو او بیرته کور ته ستانه کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا ورتیا نه درلوده. فکر کوم موږ د ستورمزلي خورا ویاړو چې د هغه کوچنی ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللي د ستورمزلي بیرته د فلوریدا ایالت ساحل ته راولي او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ورپه برخه کړي.
د د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنی د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول وو او خصوصي کمپنیو ته به لاره ور کړی چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنی بل ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دی چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا ته